چې لاهم واک تر ډیره د لتر محمد اشرف خان سره وو، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوی فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوا یې د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدی. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جریدې وي چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفی سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. ښاغلی رفیع وویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله په غو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشتېدل. زما یاد دی قیام حق و دینی مجله وه، په غو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو پیو پیو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین که آمد ما اولین دفعه حداقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی، حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار را جور بالایسار و کابل را افتنامش را تلویزیون آقای اکمدیار در جنوب کابل دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشود.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانی، ناتونه، همدونه، د لیکونو له لارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خپرونو منځپانګې وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعال شوي وي، په قندار کې فعالیت کوو. توجه راډیو ته ډېر درلودل او زیاتره خبري برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډېره توجه وسي. هغه ترانې اوس په ارشیف کې موږ لرو. تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته، اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی و د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی و او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخواني افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نو انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغسې شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعت نشي اغاسې نه وي. نازاد رسنۍ داسې فعالیت کړي چې هیڅ نو اصول او ضوابط مراعت نه کړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم مني چې په دې دوره کې کیفیت ته ډیر پام ونه شو خو دوی وایي لویه لاسته راوړنه بلل کېدی شي. د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وایي ستونزې موجودې وي خو په لاسته راوړنو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود، ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه حتی اگر بیکیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتک په دې پیړۍ کې بل هغه لاسته راوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیرې شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چې هغه دوی نه قبلی چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوال و طالبانو پا افغانستان کی پا خبریالانو روستای حملو کی خپل لاس لرل رد کردی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې له 1500 ډېری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګدي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېره شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری نورګل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو میاشتې کېږي ده او د ده په سلګونو ملګرو میاشتنۍ تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند ښاغلي ایمل مومن سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تیلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل خو دا مشکل و وروره، چې موږ دغه 1300 د اوه نوي د یولسمې په اتلسم تاریخ په مالي ورته کې جلب جذب سو. نو موږ ټول تعداد د کانټک منتقوي په نامو باندې کانټک و، چې موږ تعداد و 1860 نفره. نو د 1860 نفرو کې د نورو معاشات حواله سو 1500 و، دا د 1860 نفرو معاشات وځنډېدل.
اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده. کنډک
کوم خولي اردو پورې دی؟
هغه گردیس پسې تندر کل اردو.
دا خو مشکل ده چې تاسو ډیر وخت کېږي تنخواه هم نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
ولا تر اوسه پورې مو ورسره شریک کړی دی. یوازې راشي بس د کاغذ په مخې ولیکي، رانه لاړ شي او بس. نور ولاکه بیا چا تپوس نه شو کړی چېرته تاسې ماشین اخیستې او کوم نه دی اخیستې.
نو څه وایي؟
ولا بس خالي وعدې راکوي. نن سبا میاست بله میاست په دې وعدو یم دی چې ته راورسول.
عشه وایي باتم څنګه ده؟ خوراک څښاک دا څنګه دي؟
ولا عشم صحیح ده، خو تر اوسه پورې دغه وسایط نه لرو. داسې وسایط نه لرو چې ښه وسایط دي. البسه هم داسې کمزورې البسه ده. نو په دې خاطر
ښه ده. هر څه نه مخکې تاسې تنخواه غواړئ؟ ها
ولا تنخواه هم ښه ده. اوله تنخواه ښه ده ځکه چې ډکه خیر ټاکي هر شی ښه وي. په دې خاطر مې درته وویل چې موږ دلته قرضه رسوي د دې دوکاندارانو قرضونه را باندې دي. اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نسو وتلی ځکه چې مخکینۍ قرضونه د دې خلکو را باندې دي. هغه خو یې ملموږ غواړي که څنګه.
علاوه د دې قطعې نه نور والي صاحب خبر دی په دې موضوع؟
ولا یوازې خالي بس د ټولې کومندان د کانډک او د لیوا کومندان او دوه درې دفې څلور دفې او ګردیس ته تللي یو، مرکز ګردیس ته هم تللي یو، خو چا هم تر اوسه غږ نه دی اورېدلی.
ښه، اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ولا بیخي کمزوری ده. نو ته خپله فکر وکړه چې یو چا دولس میاشتې تنخواګانې نه یې اخیستې، نو د هغه به اقتصادي وضع په څه شي ښه شي؟ اعتبار وکړه چې دلته مخکې دای خلک شته چې دیوازې کورې د بیا د دای سړی بیخي د سر ویښتان یې لاس کې ګرو.
دغه نیمایي ته د نیمایي نه زیات محلي پولیسو ته یې ورکړه تنخواه، او زیات به پاتې که نه؟
محلي اردو یو محلي پولیس دی، یو محلي اردو یو محلي اردو یو. موږ تر اوسه پورې مثال 500 ته یې دا تنخواه ټوله ورکړه. دا 360 نفره پاتې دي. نو په دغو کې موږ هم یو.
360 پاتې دي؟ نو دا څنګه د یو خطې خلک استئ په یوه لیوا کې وظیفه اجرا کوئ او ځینو ته یې ورکوي او ځینو ته یې نه ورکوي؟ دا څنګه خبره ده؟
ولا مخکې ویل چې سیستم خرابتیا او دغه خبره کړه. سیستم کې څوک داخل شوي یاستې، څوک نه یاستې داخل شوي. او اوس که سیستم مشکل هم حل شوی، دغه مشکل هم نشته. نو نه پوهېږم چې هغه مشکلات به دې ته معلومات یې څنګه یم.
نو دا سیستم څه شی اوس څه یې در باندې وکړه؟
یوازې بایومتریک کړو. هلته بایومتریک کې کومه ستونزه وه، هغه ستونزه یې حل کړه. خو تر اوسه پورې بس یوازې ایات راسي موجودي م وکړي او بس دغه نومونه چې چا ماشینه نه یې اخیستې هغه موجودي م وکړي. بېرته چې لاړ
ښه وایي چې دا نوی سیستم جوړوو، تاسو دغه نوی سیستم کې شامل کړی؟
هو شامل کړی یو. هغه د 500 کیږي، شپږ میاشتې کیږي چې دا د شپږو میاشتو تنخواګانې په دغه خاطر راته حواله کېږي چې موږ دا نوي سیستم کې شامل کړو.
د نوې سیستم کې څه وکړه؟
تاسو نه استشفاق نه استي دا تنخواه یې راته شروع کړه، بس میاس میاس راته ولې کیږي کومه ځلې تنخواګانې سوي هغه تر اوسه معلومات نه کیږي وازی واده راکوي نه نو سبا
اوس خو ماش درکې څو میاشتې کیږي چې ماش هم په منظمه توګه اخلي؟
دا شپږمه میاشت چې موږ منظمه
او د دې نه مخکې هم نه دی اخیستی د څو میاشتو؟
نه یولسو دولسو داسې پاته ده.
خسته مشکل به ورسوو.
مننه قربان.
دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له بیان ښاغلي ایمل مومند سره شریکه کړه. جناب مومند، د 203 قول اردو د لومړی لیوان ځینو سربازانو ټلیفون کړی چې څو میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې، په دې سره کې مو ستاسو نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي؟
مننه ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې مونږ دا چې اول باید دغه جوستان معلوم شي زیات مونږ د لومړی لیوا کوم جوستان دی کوم کنډک دی، خو په مجموع کې که کنډک معلوم هم نه وي په مجموع کې زمونږ ځینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چونچې اوس مونږ ته مکمل دغه معاش چې کوم دی هغه تنخواه زمونږ چې دا معاش دا زمونږ په سیستم کې اجرا کېږي. په ځینو ځایونو کې چې ځینې سربازان بریدملان سیستم ته نه داخل شوي نو د هغې د معاشونو کې لږ ځنډ راځي، خو هېڅکله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمن یا د افسر معاش دې حواله نه شي. که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکي میاشت کې حتما اجرا کېږي ځکه چې دا به سیستم ته نه داخل شوی. نو په دې اساس باندې دغه کومو دوستانو چې معاش نه دی اخیستل یا مشکلات لري سپین چې کنډک او هغه مربوطه قطعې واضح نه ده کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونه شي چې دی مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالی مسؤلین دي او د پیژند مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي سره په تماس کې شمه چې د دوی ستونزه په کوم ځای کې ده.
جناب مومن صاحب، تاسو ویلې چې کوم کنډک دی کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېرې میاشتې کېږي معاش نه دی اخیستی.
کنډک ټولۍ منطقوي مونږ لرو، خو چې دا کوم ټولۍ منطقوي دی زمونږ ځینې منطقوي ټولۍ چې وروسته دوی وروسته جذب شوي دي وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې دو په همدې اساس باندې کېدی چې د ماشونو په حواله کې چې ما سره مستقیما په تماس کې شي ستونزه چې ده اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره
جناب مومن صاحب، دوی وایي چې مونږ تقریبا 860 کسان جذب شوي وو دوه کاله مخکې، د 1500 معاشونه اجرا شول او 380 چې دي معاش لا نه دی اجرا شوی. داسې ویلي
زمونږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې مونږ ولایان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي چې په پکتیا کې بیل په پکتیا کې په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې ټولیان دي زمونږ کوم ټولې ده چې دا بل هغه دوستان چې دغه منطقوي ټولې کې جذب شوي دي او د اپ سیستم چون چې اوس ما د اپ سیستم له لارې ولې ټول سرتېرو ټول بریدملان ته نو دا چې امکان لري چې دوی دغه اپ سیستم
څه اطمینان ورکوئ چې دا کار به وشي دا ستونزه به حل شي؟
بالکل موقع سره هغه هماغه سیستم د لارې ولکېږي او دغه سیستم د همدې شفافیت په خاطر چې تر څو پورې د سربازانو حقوق رسېږي همدې خاطر باندې ایجاد شوی.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری د خپلو ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي وو چې څو میاشتې کېږي چې تنخواګانې پاتې دي او د همدغه قول اردو ویاند ښاغلي ایمل مومند ژمنه وکړه چې دوی دې ورسره په اړیکه کې شي تر څو دغه ستونزه حل کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټلیفون شمېره ده 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohabbat awala sana pa nazara غم زهیر انسان خجل تر هر از یادش شم